پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، دا ازادي رادیو پښتو خبرونې ته ښه راغلاست. وخت د افغانستان د غرمې 12 بجې سوې. نن سه شنبې د غبرګولي شلمه نیټه ده چې د 2020 میلادي کال د جون میاشتې له 9 نیټې سره برابره ده. زملالی بشیر یم، تخنیکي چارې میرحمت ساپای پر مخ وړي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ژر تر ژره به ولسي جرګې ته نوماند وزیران معرفي کړي. روسیه په مسکو کې د کورونا ویروس په خاطر لګیدلي محدودیتونه ورو کړي دي. د دوغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له اجمل انت څخه اورو.
د پروان چارواکی د دې ولایت د غربندري په شینوار ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوسټو په برید کې یو پولیس وژل شوی دی. د ناټو مون شوی په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو تر ټولو لوی لاسته راوړنه د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړي کول دي. او د امریکا په هیوستن ښار کې د جورج فلوید د جنازې د مراسمو لپاره تیاری بشپړ شوی. د پروان چارواکی وایي د دې ولایت د غربندري په شینوار ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوسټو په برید کې یو پولیس وژل شوی. د پروان امنی کمانډان هارون مبارز نن سهار له ازادي رادیو سره په خبرو کې په خطایت کړه ویل امنیتي ځواکونو د حمله چې تیر شپه وخت وشو په شا وتنبوله او په ترڅ کې طالبانو ته هم تلفات اوختي. طالبان د غربندري په ډیرو سیمو کې فعال دي او کله ناکله پر افغان ځواکونو بریدونه کوي. بلخه د افغانستان د مصالحي د علي شورا مشروي افغان حکومت د سولې خبرو ته چمتو دي. عبد الله عبد الله پرون له افغانستان سره د سولې په برخه کې د نړیوال ټولنې د مرستو په غونډه کې د وینا پر مهال وویل افغان حکومت د سولې لپاره هیڅ ډول هڅې نه سپموي. هغه پر خپل فیسبوک باندې هم لیکلي چې تمه لري طالبان به له دې فرصت څخه کار واخلي او د خلکو له غوښتنو سره سمې به هڅې وکړي. افغان حکومت او نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره طالبان تر اوسه بین الافغاني خبرو ته نه دي چمتو او لومړی د خپلو 500 بندیانو پر خوشي کولو ټینګار کوي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت د شورا چارواکو ویلي دوی د طالبانو د 3000 بندیانو خوشي کول بشپړ کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی ژمنه کړې چې ډېر ژر به وزارتونو کې سرپرستۍ ته د پایټک کېږدي. د ارګ د خبر پاڼې مخې ښاغلي غنی پرون د ولسي جرګې له رئیس او اداري هیئت سره په کتنه کې همدا راز وویل چې ډېر ژر به نوماند وزیران د رایې اخیستلو لپاره ولسي جرګې ته معرفي شي. د ناټو مومن شوای په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو تر ټولو لوی لاسته راوړنه د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړي کول و. یان سلطنبرګ پرون په یو آنلاین غونډه کې د خبرو پر مهال وویل چې اوس مهال افغان امنیتي ځواکونه له ترهګرۍ سره د مبارزې وړتیا لري. په همدې حال کې لویدیځ رسنۍ ریپورت ورکوي چې په افغانستان کې د ولسي خلکو مرګ ژوبله د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک وروسته زیاته شوې ده. د متحده ایالاتو په هیوستن ښار کې د جورج فلوید د جنازې د مراسمو لپاره تیاری بشپړ شوی. فلوید د میناسوټا ایالت په میناپولیس ښار کې د یو سپین پوستي پولیس په لاس وژل شو، خو مړی پرون د هغه پلرنی ایالت تگزاس کې د هیوستن ښار ته یوړل شو او ټاکل شوی چې نن خاورو ته وسپارل شي. زرګونه ویرجن خلک په داسې حال کې چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ماسکونه اغوستي وو، د هیوستن په یو کلیسا کې د فلوید د تابوت د لیدو لپاره په لیکو کې ودرېدل. د فلوید مړی په امریکا او نور نړۍ کې د نژاد پالنې ضد مظاهرې وپارولې. له بلې خوا د امریکا د کانګرس د ډیموکرات ګوند غړو پرون د پولیسو په قانون کې د بدلون طرحه وړاندې کړه. د کانګرس غړي د دې طرحې د وړاندې کولو پر مهال د یو سمبولیک اقدام په ترڅ کې د 1 او 46 ثانیو لپاره پر زنګنونو کېناستل. پولیس افسر د فلوید لمړینې مخکې د همدومره وخت لپاره د هغه پر غاړه زنګ ونیښی و. د دې قانون مسوده د پولیسو لپاره د قانون پر وړاندې خوندیتوب محدودوي. د زور د کارولو له امله د مړو کسانو په اړه د معلوماتو ساتلو او نورو بدلونونو تر څنګ د پولیسو لخوا د خلکو د سا بندولو پر تاکتیک بندیز لګوي. د فلوید د وژنې او په دې قتل کې د مرستې په تور 4 پولیس افسران نیول شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر وایي کرونا وایرس په نړۍ کې مخ په خبرېدو دی. تدروس ادهانوم پرون په یو آنلاین غونډه کې ویل چې په نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر هیڅ نه دی کم شوی. نوموړي زیاته کړه د روغتیا نړیوال سازمان د شاوخوا 2 میلیونه مثبتو پیښو ریپورت ورکړي. دا جانس هاپکنز پانتون د معلوماتو لمخې تر امریکا او برازیل وروسته د کرونا وایروس تر ټولو زیاتې پیښې په روسیه کې ثبت شوي. د دغو درې هیوادونو تر څنګ په تیرو لسو ورځو کې د کووید 19 ناروغي تر ټولو زیاتې پیښې په هند، پیرو، چیلي، سعودي عربستان او پاکستان کې ثبت شوي. ګمان کېږي چې په افغانستان کې هم پیښې تر هغې زیاتې دي چې رسمي شمېرې ښيي. شمالی کوریا وایي له جنوبی کوریا سره د اړیکو چینلونه له مخې بند کړي دي. د کوریا مرکزی خبری اژانس نن سه شنبه رپورټ ورکړ چې پینګ یانګ غواړي د جنوبی کوریا او شمالی کوریا د چارواکو ترمنځ دا اړیکو ټولې کرښې بندې کړي. پینګ یانګ واخ کړی که سیول د شمالی کوریا قلمرو ته د تبلیغاتي پاڼو او نورو موادو لاستولو ډډه ونه کړي نو ټولې اړیکې به ورسره وتړي. سیول د شمالی کوریا د تازه ګواښ په اړه تر اوسه کوم عکس العمل نه دی ښودلی.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالارې پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. ولسمشر محمد اشرف غنی د نوماند وزیرانو اړوند لدندې د ناوړه ګټې او له وکیلانو سره په خصوصي ډول د لیدونو د مخنیوي په اړه فرمان صادروي. په جلال آباد ښار کې لسګونو مدني فعالانو په ایران کې له افغان کډوالو سره د بد چلند پر ضد لاریون وکړ.
ایران دومره ظالم هیواد چې موږ یو مظلوم ماشوم دی چې اور اچولی دی، یو څاڅکی اوبه په خاک کې چې ماته یو غړپ اوبه راکاغه نه ورکوي.
روسیه په مسکو کې د کورونا ویروس په خاطر لګیدلې محدودیتونه ورو کړی دي. د خبرونې په دوهمه نیمای کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام روختیا د ژوند شتمنی خبريږي. د دوه او نور مهمو موضوعاتو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسی ازادي رادیو اوري. ولسمشر محمد اشرف غنی د نوماند وزیرانو اړوند لدندې د ناوړه ګټې او له وکیلانو سره په خصوصي ډول د لیدونو د مخنیوي په اړه فرمان صادروي. د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي د رای ورکولو پر مهال د قانون ماتونې د مخنیوي او له ولسي جرګې څخه د رای اخیستلو په بدل کې د فساد په اړه خپلې اندېښنې ولسمشر سره شریک کړي دي. د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي ولسمشر همدا ډول له وکیلانو غوښتي چې په کار پوه او متخصص سو کادرونو ته رای ورکړي. امید زهرمال په دې اړه راپور لري.
د سرپرستۍ له ناتمام 15 کلن برخلیک څخه د افغان حکومت د خلاصون په هدف بل اخر د ولسی جرګې اداري پلاوی اړ شو چې لنګدی د ارګور وټکوي او ولسمشر سره مخامخ خبري وکړي. د ولسی جرګې رئیس او اداري پلاوی پرون په ارګ کې په دې اړه له ولسمشر سره کتلی دي. په دې کتنه کې ولسی جرګې ته د کابینې پر ژر معرفي سربیره د نومان وزیرانو لخوا له دندو د ناوړه ګټنې پر موضوع هم بحث شوی دی. د ولس جرګې لومړي نائب مرزا محمد کټوازی وای ولسمشر ته دا ویلي چې یو شمېر نوماند وزیران سره له اوسه واړي چې د دولتي امکاناتو په ګټې د وکیلانو باور خپل کړي.
نوماند وزیران له خپل موقف نه استفاده هم ونه کړي او دولتي امکاناتو نه باید کار کړي. وکیلانو په نیز ځوان مخلي چې وکیلانو ته د کومه تمه توقع ورکړي او بل اخر وکیلان دې خپل راز کې دې ته راي ورکړي. نو د موږ جدي غږ ولسمشر باندې دا او چې هم د ولسي جرګې حیثیت ساتلی هم کابینه درانه سلام دې تر اخیره تاسو هر څوک په وجبو باندې وګمارئ چې ورکیا یې ولري او هر هغه څوک چې تاسو تر اوسه
ولسمشر ډاډ ورکړی چې د دې ستونزې د مخنیوي په هدف به ژر یو فرمان صادر کړي چې پر بنسټ به یې له دندې د ناوړه ګټنې مخه ونیول شي. د ولسي جرګې دویم منشي حجت الله خیردمن هم چې د ولسمشر سره غونډه کې یې ګډون کړی و ازادي راډیو ته وویل دوی له ولسمشر وغوښتل چې پاتې نومان وزیران هم شر معرفي کړي. د زیاتوی ولسمشر ډاډ ورکړ چې د دلو لوري سونځ نشته خو د ولس جرګې اداري پلاوی باید د دې بهیر د لا چټکتیا لپاره د مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله سره وګوري. دی وایي ولسمشر ته مو ویل چې حکومت جوابګویه نه دی نه خلکو ته او نه هم ولسي جرګې ته. تر کله به داسې دوام کوي؟ بل اخره موږ تر اوسه یو جوابګوی او مشروع حکومت نه لرو. وزیران جوابګویه نه دي. د ولسی جرګې اداري پلاوی داسې مهال له ارګ څخه د باور رایې اخیستو لپاره د نوماند وزیرانو د معارفې غوښتنه کوي چې ولسمشر غنی د خپلې لوړې په مراسمو کې ژمنه کړې وه چې تر دوه اونیو به نوی حکومت خپل کار پیل کړي. جمهوري ریاست بیا د ولسی جرګې له اداري پلاوي سره د ولسمشر د کتنې په اړه پر هغې اعلامیې بسنه کوي چې پرون یې خبره کړه. په دې اعلامیه کې لیکل شوی. ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسی جرګې له اداري پلاوي سره په کتنه کې ژمنه کړې چې ډېر ژر به نومان وزیران د رایې اخیستو لپاره ولسی جرګې ته معرفي شي. د افغانستان پر حکومت له دې کبله ډېره نیوکه کېږي چې په تیرو 15 کلونو کې هم تر ډېره وزیرانو د سرپرستانو په توګه خپله دنده مخته یوړه، هغه څه چې قانون پوهان یې له اساسي قانون سره په ټکر کې ګڼي. وایي هیڅ یو سرپرست وزیر له شپږ میاشتو زیات په ټاکل شوي پوسټ خپله دنده مخته نشي وړای. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسی ازادي راډیو اوري. په جلال آباد ښار کې لسګونو مدني فعالانو د ایران پر ضد لاریون وکړ. لاریون کوونکو له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې له ایران سره د خپلې اړیکې پرې کړي او هم یې په افغانستان کې د ایران د سفارتونو د تړل کېدو او د پیښې د عاملینو د محاکمې غوښتنه وکړه. د دې پیښې په اړه او د پیښې پر وړاندې د لاریون په اړه سهرګل امیرزی راپور راکوي.
د جلال آباد ښار لسګونو مدني فعالانو او ځایي خلکو د ایران په خلاف لاریون وکړ او د افغان کډوالو پر وړاندې روسي تر سره کړی عملی او جنایت وباله. لاریون کوونکو د ایراني حکومت پر ضد شعارونه ورکول او د افغان حکومت او نړیوال ټولنې د ایران پر ضد اقدامات غوښتنه کوله.
احمد غیم علی خیر ملک زاده په ننګرهار کې د مبارز وړاندې خوځښ رهبری غړي. ایران دومره ظالم هیواد چې موږ یو مظلوم ماشوم دی چې اور اچولې دی، یو څاڅکی اوبه په دغه کې چې ماته یو غړپ اوبه راکاغه نه ورکي، ول ایران ته د موږ دریاب روان دی، یو سین با سره روان دی، ټول ایران د موږ په بوخ خړوبو کې. نو موږ د افغانستان حکومت باندې غږ کوو چې دغه ظالم ایران دغه باندې حاول د خپل اوبه ودروي تر څو چې موږ سره په همسایتو باندې نه چلیږي. همسایه هیوادونه په ټول نړۍ باندې غږ کوو، په دنیاوالو باندې چې دغه ظالم ایران او د ترڅل نور ظالمان همسایه هیوادونه چې په موږ ظلم کوي او
افغانستان سفارت په ایران کې دی او د ایران سفارت دلته دی، باید ډیپلوماټیکو اړیکو په بنیاد باندې باید دغه مسله حل کړي او نور موږ دغه وحشتونه او دغه ظلمونه چې ایران زموږ سره کوي د دې په اړه باندې موږ نور چوپ نه پاتې کیږو.
لارینوالو په افغانستان کې د ایران د سفارتونو د تړل کېدو او لیات هیواد سره د ډیپلوماټیکو اړیکو پر پریکون ټینګار کاوه. دوی همدارز له ایراني چارواکو وغوښتل چې د یادې پی خاملین د عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري.
اصلا چې ټول ظلم کېږي د افغانستان حکومت لخوا موږ نه کېږي، موږ د ایران نه ګیله لرو، د خپل حکومت نه ګیله لرو. شي تاسو د دې ظالمانو مقابله کې تاسو څه کولای شئ او څه شی موږ کړل؟ ظلم دې روزانه موږ باندې کېږي، روزانه موږ باندې ظلم کېږي. نو تر کومه وخته پورې کوم وخت دا ظلم او دا تادا موږ به ځان باندې تیر کړو؟ موږ جدي خواهش کوو کنه کې به موږ بدرسې سترادونه پیل کړو، چورکې بیا مو کزانو وژنو، کزانم بربادی کی تبادی کی. نو موږ به د دې ژوند موږ لمرګ بهتر دی ورور.
ایران چون د خوندانو په قبضه کې ده، الته یو 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 ناجایز مذهبي ګونډه حاکم را چې د ایران قانون، د ایران مدني قانون، د ایران سیاسي حالت د ټول قبضه کړی دي. په ټوله کې ایران د پټسیو ناصر باندې بدل شوی را چې دنیا یې باید غم وکړي. دا ظلم یوازې افغانانو سره، تاسو په لمون به د ایران په داخل کې، د ایران په بلوچستانو خبرو وکړو، د ایران په کوردانو به خبرو وکړو. په ټوله کې د انسانیت لپاره موږ نجات غواړو او ایران باید دغه ظلمونه چې کوي دا د یو هیواد د لپاره
لازم نه ده. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې تیر چهارشنبه له افغان مسافرو یو ډک موټر په مرمۍ وشتل شوی او بیا یې اور اخیسته چې پکې درې کسان مړه شوي، اته ټپیان دي او نور چې بچتي د پناه غوښتونکو په کمپ کې ساتل کیږي. د راپورونو په اساس د افغان مسافرو په دې موټر کې لسو زیات افغان مسافر سپاره وو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د کابینې په غونډه کې ویلي چې په ایران کې بعد کډوالو وژل کېدل او سوځېدل په جدي ډول د دواړو هیوادونو ترمنځ له ډیپلوماتیکو لارو وڅېړل شي. بل لور ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ایراني چارواکو د ایران په یزد کې د افغان کډوالو په موټر د ډزو مسؤلیت منلی او ژمنه یې کړې چې له عاملینو سره به یې قانوني چلند کیږي. د کډوالو په موټر د ایراني ځواکونو د ډزو له کبله چې ووري واخیست او سپارې ځینې افغانان په کې مړه او ژوبل شول، د دغې پیښې پر وړاندې په کور دننه او بهر د افغانانو ګڼ غبرګونونه راوپارول. د ایران د دې کړنې په تړاو په مرکز کابل کې د ایران سفارت مخې ته لاریون شوی و چې په ورته غوښتنې یو نیوکې لرلې. اخوا د هوا جنوبی ولایت هلمند کې هم د ولارین پترز کې دغه هوا بیرخت اور واچول شو او د ایرانی ځواکونو د عملی او جنایت وباله. سهار ګل میرزا، ازادي رادیو، جلال آباد.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
تاسیس مرجغله ازادي رادیو اوري. اوس هم اکرام الله اکرام اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونو خونوي په کابل کې د امریکا سفارت ډاډ ورکړی چې د افغان صادراتو په وړاندې د پاکستان د دروازې د تړلو د مسلې په اړه به له یاد هیواد سره بحث وکړي. د دې خونی د اماړیکو مسؤل امین بابک نن ازادي راډیو ته وویل اوس مهال چې د افغانستان د وچ او تازه میوې او سبزیجاتو د حاصل موسم دی، پاکستان د افغان صادراتو په وړاندې خپل بندرونه تړلي او اجازه نه ورکوي چې د افغانستان تولید تازه وچه میوه دغه هیواد ته صادر شي. دی وایي د افغانستان د پنګونې خونی مسؤلینو او یو شمیر افغان سوداګرو په کابل کې د امریکا سفارت له مرستیال سره تیره ورځ د پنګونې او سوداګریزو مسایلو په اړه یو ویډیو کانفرنس درلود او د امریکا سفارت د مرستیال له لوري په دغه کانفرنس کې د نورو خبرو تر څنګ دا ډاډ هم ورکړل شو چې د دې موضوع په اړه به په کابل کې د پاکستان سفارت او په ټوله کې د پاکستان له حکومت سره خبرې وکړي. نوموړی وایي چې پاکستان هر کال په همدې موسم خپل دروازې د افغان محصولاتو په وړاندې تړي او له دې مسالې د فشار په توګه کار اخلي. ښاغلی بابک وایي افغان حکومت باید له پاکستانی حکومت سره د دې موضوع په اړه جدي بحثونه وکړي. نوموړی وایي دوی دا موضوع په څو ځلې له افغان حکومت سره هم شریکه کړې ده. ښاغلی بابک دغه شان له افغان حکومت دا غوښتنه هم کوي چې په کور دننه د افغان صادراتو لپاره سړې خونې جوړې کړي تر څو د موسم له تیرېدو وروسته افغان محصولات ګاونډیو هیوادونو ته په لوړه بیه صادر شي. یو شمیر افغان سوداګر وایي د افغان محصولاتو په وړاندې د پاکستان لارې د تړلو له امله د افغانستان تازه میوې د لمنځه تللو له خطر سره مخ دي او که په وړاندې دروازې خلاصې نشي نو دوی ته به میلیونونه ډالره مالی زیان ورسیږي. او په کندهار ولایت کې د کرنیزو آفتونو د تشخیص لومړنی لابراتوار جوړ شو. دا لابراتوار چې په شخصي پانګه جوړ شوی لګښتي نه دی په ډاګه شوی. د کندهار بزګران د دغه لابراتوار جوړیدل د کرنیزو آفتونو د مخنیوي په برخه کې مهم بولي وای چې له دې وړاندې د کرنیزو آفتونو د نه تشخیص لامل دوی له ګڼو ستونزو سره مخ ول. دا په دې ولایت کې د کرنیزو آفتونو د تشخیص لومړنی لابراتوار دی. په همدې حال کې د کندهار د کرنې او مالداري ریاست د ترویج امیر محمد الله رسنی او ته ویلي دي چې د دې لابراتوار په جوړېدو سره به د کندهار د بزګرانو په کرنیزو محصولاتو کې زیاتوالی راشي. نوموړي ویلي دي په داسې حال کې چې بزګران د کرنیزو آفتونو د تشخیص په برخه کې اسانتیاوي ونه لري سخت ده چې فصلې ښه حاصل ورکړي. د دې ولایت بزګران وای وړاندې تر دې د کرنیزو آفتونو د تشخیص او د دوا د اخیستو په هدف غونډي پاکستان ته سفرونه کول. خدا چې اوس لابراتوار په دې ولایت کې جوړ شو نو د دوی زیاتې ستونزې به ورسره حل شي.
تاسی ازادي رادیو اوري. اوس هم یو نړیوال موضوع ته ورزو. په داسې حال کې چې په یو شمیر کورونا وایروس د پلو هیوادونو کې حکومتونه هڅه کوي محدودیتونه وروکړي، د نړۍ د مالی مارکیټ د بیا غوړېدو هلي زیاتې سوې دي. خو د روغتیا نړیوال سازمان بیا هم هیوادونو ته خبرداري ورکوي چې د کورونا وبا لا هم په اوج کې ده. په دې اړه وروستي معلومات را سره فرشته جلالزی شریکوي چې همدا اوس را سره پرلې کده. فرشته جانې سلامونه. د کورونا وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره د لګول سوو بندیزونو د نرمېدو نوې خبر له کوم هیوادونو خبر سوې دی؟
د روسیې حکومت تازه د مسکو ښار د قرنټین حکم لغوه کړ او پر سرحدونو بندیزونه یې هم نرم کړی دی. د مسکو ښار کوټه چې له تقریبا دوه میاشتو راهیسې په کورونو کې بند ول ویل شوی چې دا حکم لغوه سوی یو دی اوس کولای شي چې که ناروغ خپلوان لري یا غواړي چې دوی وپالي سفر وکړي هغوی ته د کار، تعلیم او د درملنې لپاره هم د سفر اجازه ورکړل شوې ده. مخکې داسې و چې د مسکو ښاریان غواړي چې د ښار له یوې سیمې بلې ته ولاړ شي باید مشخصه اجازه اخیستې وای. خو د روسیې صدر اعظم میخایل میشوستین اعلان کړی چې دوی نور دا اړتیا هم نه لري چې د سفر لپاره اجازه واخلي. امریکا د جانز هاپکینز پوهنتون ویلي دي چې په روسیه کې ټول څلور لکه شپږ اویا زره کسان تر اوسه په کورونا ویروس اخته شوي چې دا بیا تر امریکا او برازیل وروسته تر ټولو لوړه دریمه شمیره ده په کورونا ویروس اخته شوو کسانو. په ختیځ اروپا کې د چک جمهوریت نن اعلان کړی چې ټول 9600 ونوی تنه په کرونا ویروس سخته سوی دی د چې حکومت کار پیل کړی دی او لګاونډیو هیوادونو اوتریش سلواکیا جرمنی سره یې د سفر ازادي هم اعلان کړی خو ویلي دي چې هغه کسان چې جرمنی ته سفر کوي باید په جرمنی کې لا اعلان شوی بندیزونو سره سم عمل وکړي. د چک جمهوریت هم دا راست پلان لري چې راتلونکي اونۍ د اروپایي اتحادیې نورو شلو هیوادونو ته هم د سفر ازادي اعلان کړي، خو هغه کسان به چې چک جمهوریت ته ورځي مجبور وي چې د چک خاورې ته تر ننوتلو مخکې د خپلې معاینې اسناد او د کرونا ویروس منفي نتیجه پولیسو ته وروښيي.
فرشته جان
څنګه چې تاسو په دغه کې ابتدا کې اشاره وکړه، د نړۍ په دغو هیوادونو کې د بندیزونو له نرمېدو سره داسې هیله پیدا شوې ده چې نړیوال اقتصادي مارکیټ چې د رکود په حال کې د یو څه برسره سم سي. د مارچ په میاشت کې نړیوالو مالي مارکیټونو تقریبا سقوط کړی و، ځکه د نورو ډیرو دلایلو تر څنګ پانګوال نه پوهېدل چې د کرونا ویروس به تر کومه حده په اوج کې پاتې شي او د کرونا وبا له کبله ډېر تجارتونه بند شوي ول. خو پرون په امریکا کې د مالي راکړې ورکړې لوی مارکیټ نفاق په بیساري ډول په شه حالت کې وو او رکوټونه وایي چې آسیایي مارکیټونه هم پرون تر پخوا ښه شوي وو.
فرشته جانې، د روغتیا نړیوال سازمان ویلي له دې چې هیوادونه د بندیزونو د نرمولو پر خوا ګام پورته کوي اندېښنه لري.
و د نړیوال د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادانوم ګبریوسوس پرون خبرداري ورکړ چې هیوادونه په چټکۍ د بندیزونو د کمولو خواته ګام پورته کوي، شایي وضعیت لا کمزورې شي، ځکه د ویلي چې د کرونا وبا لا تر اوسه د زیاتېدو په حال کې ده او وضعیت لا هم نازک دی. نو د ویلي دي چې سمه ده چې د لویدیځې اروپا په یو شمېر هیوادونو کې دا وبا د کمزوري کېدو په حال کې ده، خو په ختیځ اروپا کې او د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې وضعیت لا ډېر نازک دی او خلکو ته خبرداري ورکړی دی چې دوی باید په احتیاط کار وکړي. هغه ویلي چې د نړۍ په ټول نړۍ کې د جون په اوومه نیټه په یوه ورځ کې د کرونا په ویروس د اخته کسانو تر ټولو لوی شمېر ثبت شوی او دا څرګندوي چې وضعیت لا هم هغه سي نه دی چې په بی احتیاطي اقدام وشي.
مننه فرشته جانې. فرشته جلازی و چې د راپورې وړاندې کاوه چې په داسې حال کې چې یو شمېر د کرونا ویروس د پلو هیوادونو کې حکومتونه هڅې کوي چې محدودیتونه ورو کړي، د نړۍ د مالی مارکیټ د بیا غوړېدو په اړه هیلې زیاتې سوي دي او د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړې دی چې د کرونا وبا هم لا تر اوسه په اوج کې ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسی ازادي رادیو اوري، که څه هم په افغانستان کې د کرونا ویروس لکبل د مړینې شمیر ورستر بلې مخ پر زیاتېدو دی، خو لا هم په کابل کې قرنټین ته جدي پام نه کیږي. په افغانستان کې په کرونا ویروس اخته کسانو شمیر له 20 زیات شوی دی. امید زهیرمل راپور لري.
د کابل د کارتیناو بازار دی. د نورو عادي ورځو په څیر د بیا تمدید شوي قرنټین او د روغتیا وزارت لارښوونو ته د پام کولو هیڅ څرک نه لیدل کیږي. شلکلن حیات الله په همدې بازار کې د لیمو شربت پلوري. دی وای روزګار مجبور کړی چې بازار ته راووسی.
ولا کرونا نه ویریګم، دولګ نه ویریګم، دولګ مړکیګم، کور کې روپۍ نه لرم، 2000 روپۍ کور کرا ورکوم، برګ بل لازم دا غرنګ لاس 2000 روپۍ زه نه پرم. قرنټین په دې باندې چې پیسې نه لرو، دنیا موادونه راغلل، ټول وکیلانو وهل.
یوازې حیات الله نه چې د کارتینو په بازار کې مزدوري کوي، لزګونه نور لاس پلورون کې هم شته چې دا بازار په پیر او پلور ګرم کړی دی. دوی وای په خپل سترګو ویني چې خلک کرونا وژني، خو دوی نه ویریږي ځکه له فقر بل لوی هیڅ خطر نشته. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت یو ځل بیا ورځ تر بلې په کرونا وایروس د اخته کسانو په شمیر کې د زیاتېدو له کبله خبرداری ورکوي. د دې وزارت د روغتیايي خدمتونو معین وحید مجروح د دوشنبې په ورځ رسنیو ته پاستول شوی ویډیوي پیغام کې په تیرو سلیر وسو ساعتونو کې په کرونا وایروس د نویو 1515 بیا تنو لخته کېدو خبر ورکړه ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د رسمي شمیرو لمخې اوس مهال په ټول هیواد کې په کرونا وایروس 40,910 تنه اخته دي چې لډل یې 309 شپې تمړه شوي او 2001 یوسل یو بیانور رغیدلی دی. په ورته وخت کې د کابل والی محمد یعقوب حیدری د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د درې نورو میاشتو لپاره د تمدید شوي قرنطینه عمل کېدو لپاره هلې ځلې روانې دي، خو خلک دې اصولو ته غاړه نه ږدي. ښاغلی حیدری خبرداری ورکوي که خلک روغتیایي لارښوونو ته پام ونه کړي، حکومت به په جدي ډول اقدام وکړي.
فاصله رعایت کی او چه ضرور نه ده خوب کرو بیکنی که ضرورت لدی اجتماعی فاصله مراد کی اما
که هم نیوکه کی چې حکومت قرنطین اعلانوي خو په عملي کولو کې پاتې راغله. ولی د کابل والی وایي د خلکو لمرسته پرته حکومت د هیڅ سیوی تګلاري په عملي کولو کې بریالی کېدای نشي. په ورته وخت کې د کابل د انتانی روغتون ډاکټر اسدالله عصمت ټینګار کوي چې خلک باید کورونا جدي وګڼي او د دې وژون کې وایرس له کبله د روغتون کې مړینې مخه ونیسي. ته خبرداري ورکوي چې که دا وایرس جدي ونه ګڼل شي افغانستان به د مړینې له کبله له انساني فاجعې سره مخ شي. امید سهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
تاسی ازادی رادیو اوری پر همدی موضوع یو بل راپور د محدودیتونو بیا ځل وزکېدو بلخ ولایت له اقتصادي بحران سره مخامخ کړی دی. د بلخ د عامې روغتیا ریاست په دغه ولایت کې د کورونا ویروس د خپرېدو او له امله د خلکو د مړینې د زیاتوالي له امله اندېښنه لري. له بلې خوا ځینې خلک وایي چې د بلخ حوزوي روغتون هغه مړي د هغوی کورنیو ته نه سپاري چې په دغه روغتون کې د بېلابېلو ناروغیو له کبله مړه سوي دي. د کورونا ویروس شیو او د محدودیتونو د بیا وضع کېدو په مزار شریف ښار کې د خوراکي توکو بیې لوړې کړې دي. مجیب حبیبزی په دې اړه راپور راکوي.
تیر یک شنبه بلخ ولایت د کورونا ویروس د چټک خپرېدو له امله د بیا ځل لپاره قرنطین شو. په بلخ کې سیمه ییز چارواکو اعلان وکړ چې د دغو محدودیتونو د وضع کېدو څخه اساسي موخه د کورونا ویروس د چټک خپرېدا مخنیوی دی. د بلخ عامې روغتیا مشر نظام الدین جلیل ازادي راډیو ته وویل چې کورونا ویروس په مزار شریف کې په سرعت سره د خپرېدو په حال کې دی او تر دمه سلګونه کسان د عامې روغتیا سپارښتنو ته د بې پامۍ په دلیل پرې اخته شوي دي. ښاغلی جلیل وویل
زموږ د مثبتو واقعاتو شمیر 1380 ته رسیدلی دی. همدارنګه له 40 زیات مړه شوي دي او هم له 500 زیات بیرته ښه شوي دي.
نظام الدین جلیل وایي چې کووید 19 له زیاتې خپرېدا څخه ویرې د یادې ناروغۍ پراخوالي ته د خلکو بې پامي او همداراز په عامو ځایونو کې د ماسک او دستکشو څخه د خلکو د نه استفادې له امله مزار شریف کې بیرته قرنطین وضعیت اعلام شو. چارواکي وایي که د عامې روغتیا او همدارنګه د روغتیا نړیوال بنسټ سپارښتنو ته د خلکو بې پامۍ همداسې دوام وکړي د کورونا ویروس پراختیا به ډېره شي او بلخ به په همدې وضعیت قرنطین پاتې شي. د بلخ والي ویاند منیر فرهاد په دې اړه وویل
جلسه
نیول کېږي، کمیسیون او همدارنګه رؤساو سره مشورې کېږي په دې باب چې د کورونا ویروس سعودي او نوزیلي خپرېدا څومره ده. له هغې وروسته به بیا تصمیم ونیول شي چې مزار شریف ښار به قرنطین واوسي او که قرنطین به مات شي.
په همدې حال کې د شمال زون د سوداګرۍ او صنعت خونه اندېښنه ښایي چې په مزار شریف کې د محدودیتونو په وضع کېدو سره سوداګریز فعالیت 80% کم شوی دی. د یاد بنسټ اجرایه مدیر نصیر احمد قاسمی ازادي راډیو ته وویل چې د قرنطینه شرایطو دوام په بلخ کې یو لوی اقتصادي بحران رامنځته کړی دی. څرنګه چې خلک شکایت لري همداراز په بلخ ولایت کې پر سوداګرۍ هم 80% منفي اثر کړی دی. کاروبار کم شوی دی او د توکو بیې هم لوړې شوې دي. قاسمی وویل چې د همدې محدودیتونو په دلیل بلخ ولایت کې د ضروري توکو بیې لوړې شوې دي. باید یاد شي چې په بلخ کې شته محدودیتونو نه یوازې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې کړې، بلکې ترڅنګ د هیواد له شمال څخه بهر ته د صادراتو کچه صفر کړې او همدارنګه واردات 90% کم شوې دي. موجیب حبیبزی، ازادي راډیو، بلخ.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا ویروس اومده نشي تبه ټوخی او د ساه بندېدل دي.
تاسو زموږ غله ازادي رادیو او ری اوس هم یو څو پیغامونه چې تاسو ازادي رادیو ترلاسه کړئ. د هلمند مرجی ولسوالۍ څخه پیغام راغلی دی چې د عبدالعزیز غالب په نوم اوریدونکي را لیږلې دی. دی وایي چې امریکا د توافقنامې څخه په سرغړونه سره پر طالبانو بمباری کوي، نو طالبان هم حق لري چې پر امریکا بریدونه وکړي. دا د ده خپل نظر دی. عبدالعزیز غالب د هلمند د مرجې ولسوالۍ څخه لیکلی دی: د ایران دا بد عمل په کلکه غندم چې افغان مسافر یې شهیدان کړي او ایران ظلم کوي. او حکمت الله حماس له نادالی ولسوالۍ څخه لیکلي دي: ایران تل افغانانو سره ظالمانه چلند کړی دی. امریکا باید د قاسم سلیمانی په شان د ایران ټول مشران په نقشه کړي. دا هم د خپل نظر دی. او عبدالعزیز غالب یو